فبدأ پس هغو شروع کړه. یا هغه آواز چې ورکړی و هغو یا یوسف علیه السلام بی اوعیتهم داغوی دا تیلونه یعنی داغوی دا بوجونونه وعا وایی هغه سیسته چې په هغې کې سامان ایښودی کېږي هغه بوجۍ په کومو کې چې هغوی خپل سامان ایښودی و نو د هغې تلاشي شروع کړه. قبل وعاء اخیه د هغوی د رور د سامان نه مخکې د هغو د رور د سامان تلاشي واخیسته. پوه شوئ په دې خبره چې د هغوی شک پیدا نه شي چې دوی ته څنګه پته ولګېده چې پیاله یې د دو په سامان کې ده. ثم استخرجها من وعاء اخیه بیا یې هغه پیاله یې را وایسته د هغو د رور یعنی د بنیامین د سامان نه. اوله یې د نورو وروڼو د سامان تلاشي واخیسته او په اخیر کې د بنیامین سامان ولټوه او د هغې نه یې پیاله یې را وایسته. یوسف علیه السلام دا هر څه ولې وکړل دا هر څه ولې وشول وفرمایل شو کذلک کدنا لیوسف دا شان مونږ تدبیر وکړو د یوسف دپاره بله لاره نه وه چې د یو بل ملک بنده هغه پاتې کړي. د هر ملک یو قانون وي د هغه ځای ویزه په کار وي کله پاسپورټ په کار وي چې خلک په یو بل ملک کې داخلیږي. په هغه زمانه کې هم داسې نه وو چې یو کس د بل ملک نه راشي او دغه شان اوسېدل دې شروع کړي. تاسو به سوچ کوئ چې یوسف علیه السلام ورته خپل ځان ولې ونه خیلو چې زه یوسف یم زه خپل رور د ځان سره ایښودل غواړم یا دا چې لاړ شئ او پلار ته مې ووایې چې زه دلته په خیریت سره یم. دا خبره ذهن له ټولو نه مخکې راشي که نه چې کله دې د عزیز مصر کره وو نو ولې هغوی نه خبرول او یا دا چې کله دې په دې پوزیشن باندې وو نو ولې دو هغوی نه خبرول. قیدی ته هم ویلی شو چې کله هغو ته د جیل نه ازادي میلاو شوه چې فلاني ځای ته لاړ شه او پلار مې خبر کړه نو هغو تر نن ورځې پورې خپله خبره ولې نه وه کړي خپل پلار یې ولې نه وه خبر کړی. نو مفسرینو ډېرې خبرې لیکلې دي او په هغې کې یوه خبره دا ده او دا پوهېدو والا ده چې د الله تعالی د طرف نه وحي شوې وه چې دا خبره مه کوه. دا د یعقوب علیه السلام ازمایش و او وروڼو هغو ته څومره خبرې وکړې چې زمونږ پلار بوډا دی او زمونږ رور زمونږ د پلار خدمت کوي. یوسف علیه السلام ته هم پته ده چې که زه بنیامین را وغواړم نو پلار به مې څومره غمګین شي. نو بیا هغه ولې دا هر څه وکړل چې رور زما سره پاتې شي. نو په دې کې هم دا خبره ذهن له راځي چې الله تعالی یعقوب علیه السلام د اخري وخته پورې ټیسټ کوو. هغه په ازمایش کې وو لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام ازمایش شوی وو د اخري وخته پورې تر څو پورې چې هغو د زوی په مرۍ باندې چاړه نه وه راښکلي. نو دغه شان ازمایش د یعقوب علیه السلام هم وو او ګورئ چې په انسانانو باندې دا مشکلات راشي دا پریشانۍ چې راځي مونږ سوچ کوو چې دا څه دی ازمایش دی. نو بالکل د نیکانو خلکو ازمایش وي لیکن د ازمایش نه علاوه هم کله کله الله تعالی د انسان د ګناهونو د معاف کولو لپاره داسې کوي. بعضی وخت د هغوی د مضبوطولو لپاره داسې کوي او بعضی وخت د هغو بل څه تدبیر وي چې د هغې په وجه انسان په مشکلاتو کې اچولی وي. ډېر زیات سیزونه وي یو شی خو نه وي او مونږ ته پته نه لګي چې زه ولې په داسې حالاتو کې یم زما سره ولې داسې کېږي. مونږ پوهیږو نه لیکن الله تعالی ته ټوله پته ده چې هغه ولې په چا باندې غم راوستی دی. که انسان پرې پوهیږي نو ټیک ده که نه پوهیږي بنده دې داسې نه وایي چې پته نشته ما په ما باندې ولې داسې ازمایش دی ولې زه په مشکله کې یم. کیدای شي چې چېرته هم مونږ پرې پوه نه شو دلته څومره ډېر هر څه دي او مونږ نه شو پوهېدی. کیدای شي چې الله تعالی بنده د لوی مصیبت نه بچ کوي یا کیدای شي چې الله تعالی هغو له اوچتې درجې ورکوي بس چې ازمایش راغلی دی نو د دې شاته توریزم ضرور دی. دا الله تعالی پکې حکمت دی چې زه یې په دې کې اچولی یم که هغه بیماري وي هر څه چې وي نو الله تعالی وفرمایل چې دا تدبیر مونږ کړی وو د یوسف علیه السلام دپاره د دې نه پته لګي چې دا د الله تعالی تدبیر وو او الله تعالی هغو ته دا طریقه وښیله چې هغه خپل رور د ځان سره کیږدي. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله غوري ده زينة تاسو تا خبره كلير شي چه خپل رو ده خپل زان سره كيك ده پا دين الملك كي داسي نشوا كي ده إلا أن يشاء الله مگر هغا چي الله تعالى سواري الله تعالی غختل نو د تدبیر په وجه بنیامین هل تپاتی شو گنی کو د هاغه ملک قانون تو کتی شی نو داغه ملک د قانون مطابق هغه نشو پاتی کیدی گنی هغه به وهله ټکولې او واپس به لګلې وو. نرفع درجات من نشاء مون او چته و درجه د چا د پاره چې مون اوغړو یعنی څنګه الله تعالی درجه چتی کړی د یوسف علی السلام الله تعالی غول علم ورکړو هغول تدبیر ورکړو او ګوري د الله تعالی سره درجه د مال په ذریعه نو چتیږي چې تاسو سره څومره پیسې دي او یا دا چې تاسو څومره ښایسته یې تاسو څومره لوی کور دی یا دا چې ستاسو دوست احباب یا فینز ډیر دي د دې سره الله تعالی د چا درجې نه اوچتوي د الله تعالی سره درجې اوچتېږي د علم سره الله تعالی فرمایي چې مونږ درجې اوچتوو د چا دپاره چې مونږ وغواړو وفوق ذي علم عليم او د هر علم والا د پاسه یو عالم وي الله تعالی دی چې هغه د بنده درجې اوچتوي درجې اوچتول صرف د الله تعالی په لاس کې دي هغه چې وغواړي نو د بنده درجې اوچتې کړي وتعز من تشاء وتذل من تشاء او مونږ ته دا پته ولګېده چې درجې د علم سره اوچتېږي او واقعي د علم والا قدر د الله په نیز داسې ډېر دی چېرته هم داسې نه دي راغلي چې د الله په نیز د مالدارو خلکو ډېر قدر دی یا دا چې څوک مشهور وي نو د الله سره دغه خلکو ډېر قدر وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله یو کس داسې لار باندې روان وي چې هغه علم تلاش کوي نو الله تعالی دا غو د پاره د جنت لار اسانه کړي او بیا سبحان الله څومره قدر او قیمت دی د یو طالب علم چې علم طلب کوي د سټوډنټ د پاره چې الله تعالی دا غوی د پاره فرشتې مقرر کړي دي او دا فرشتې د طالب علم نه خوشاله شي او دا غو د پاره خپلې وزري غوړوي بل د هیڅ د پاره خپلې وزري نه غوړوي نه د چا بادشاه د پاره نه د چا سیاستدان د پاره نه د چا ساینسدان د پاره کو ډېرې غټې عهدې واله کس وي خو د هغوی د پاره فرشتې داسې نه کوي صرف طالب علم یو داسې کس دی او د الله سره د یو انسان ویلو څومره زیات شي چې کله هغه علم زده کوي شاید چې زموږ سره د دې قدر هم نه وي لیکن د الله تعالی سره څومره قدردانی ده د طالب علم دپاره د ځمکې نه واخله د اسمانه پورې تر دې چې په سمندر کې میان هم د هغو دپاره استغفار کوي د هغو دپاره دعاګانې کوي او د علم زده کول واله فضیلت داسې دی
په یو عبادت ګزار
لکه څنګه چې د سپوږمۍ په ستورو باندې دی چې یو سپوږمۍ راوخیږي نو ټول ستوري خړ شي کو یو بنده ډېر عبادت ګزار وي تهجد ګزار وي لیکن د یو عالم عبادت دومره افضل وي که ستوري ډېر زیات وي خو چې سپوږمۍ نه وي نو رڼا نه وي بیا هغوی په خپله پړقېږي ښکلي ښکلي لیکن هغوی رڼا نه ورکوي لیکن چې سپوږمۍ راوخیږي او د څوارلسمې سپوږمۍ وي نو هغه څومره خلکو له رڼا ورکوي نو هغه د نورو خلکو رهنمایي کوي او وفرمایلی شو چې علما د انبیا وارثان دي او هغه د څه وراثت دی د علم وراثت نو سوچ وکړئ اندازه ولګوئ چې د الله تعالی سره د علم څومره غټ فضیلت دی او په سورة الزمر کې الله تعالی فرمایلی دي په نهم نمبر آیت کې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ستاسو څه خیال دی چې علم والا او بی علم برابر کیدی شي نه نشي برابر کیدی دی برابر نه دی او دا تاسو چې کوم علم حاصلوي په حدیث کې راځي دا کفاره جوړیږي د هغه ګناهونو کوم چې ستاسو نه مخکې شوی دی او کوم انسان چې د علم په تلاش کې اوزي نو هغه د الله په لار کې شمارل کیږي تر دې چې هغه واپس راشي ځکه د علم ډیر برکتونه دي دا فالتو شی مه ګڼئ چې دا د ټایم پاس کولو لپاره زده کوو دومره غټ برکتونه دي د علم وفوق كل ذي علم عليم او د هر علم والا د پاسه یو عالم وي یعنی یو بنده هم دا سوچ نه کوي چې زه دومره علم والا جوړ شم او زمانه زیات علم بل د چا سره نشته د هر علم والا د پاسه یو عالم وي او د ټولو نه لوی علم والا الله تعالی دی او هغه علیم دی هغه العلیم دی کو ډېر علم تاسو زده کړئ ډېرې ډیګریانې در سره وي خو تاسو دا چرته هم نشئ ویلی چې ما مکمل علم حاصل کړو بیا هم د زده کولو ځای شته او بیا هم د فخر کولو یا تکبر کولو ضرورت نه وي او چې کله هم سوچ کوئ نو دا سوچ کوئ چې زما د پاسه هم څوک دی چې د هغو سره ډېر علم دی. د موسی علیه السلام نه تپوس چې وشو چې د ټولو نه زیات علم والا څوک دی، نو هغو فرمایل چې زما سره د ټولو نه زیات علم دی. نو الله تعالی وفرمایل چې ستا نه زیات علم والا کس هم شته، او لاړ شه او د هغو سره میلاو شه. او هغه خضر علیه السلام و، نو هغو دا خبره محسوسه کړه چې دا علم بل شان علم دی، ځکه خو موسی علیه السلام پوهېدو نه چې دی ولې دا کارونه کوي. خلک اکثر سوچ کوي چې ما خو دا کورس یو ځل کړی دی، نو ما ته څه ضرورت دی د دوباره اخیستو. لیکن چاته دا پته نه وي چې د علم انتها نشته، او هغه هم د قرآن د علم. دا هغه سمندر دی چې تاسو پکې لامبو ووهئ او ملغلرې ترینه راوباسئ، او یو بنده هم نشي ویلی چې زه د قرآن عالم یم او ماته د دې د ټکي ټکي پته ده. داسې هیڅ څوک نشي ویلی. او باقي چې د دین کوم فیلډز دي لکه فقه دی، حدیث دی، او قسم علوم دي، د دې مثال داسې دی لکه ډاکتران چې وي، څوک د زړه ډاکتران وي، څوک د معدې وي، څوک د غاښونو وي. نو یو ډاکتر د بل ډاکتر په علم باندې نه پوهېږي، ځکه چې د هر یو فیلډ جدا وي او بنده پکې ماهر وي په هغه ایریا کې. دغه شان په سترګې کې قسمه قسم ډاکتران وي، سبحان الله. څوک صرف کورنیا چې ده د دې علاج کوي، څوک د یو شي کوي، څوک د بل شي کوي. یعنی په یو ایریا کې هم بیا جدا جدا سپیشلیزیشن وي. نو دغه حال د قرآن دی، چاله ترجمه خورځي، چاله تجوید خورځي، او چاله تفسیر. د هر کس جدا جدا ایریا وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خلک راغلی و د کجور پیوندکاري به یې کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل چې که تاسو دا طریقه استعمال نه کړئ نو څه به وي. هغوی وویل چې په دې طریقې باندې کجوري ښه کېږي. په هغه کال هغوی په هغه طریقه باندې پیوندکاري ونه کړه، نو کجوري کمې وشوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ستاسو دنیاوي معاملات دي او دا ماله مه راوړئ. یعنی ستاسو چې کوم دنیاوي معاملات دي دا زما طرف ته مه راوړئ، زه په دې کارونو کې نه یم ماهر، زه د دین په معاملاتو کې پوه یم. په دې دنیا کې الله تعالی یو انسان هم داسې نه دی جوړ کړی چې هغه عقلي کل دی. نو تاسو وګورئ چې ستاسو کوم فیلډ دی، نو په هغې کې نور مهارت حاصل کړئ، او د ښه نه یې ښه کوئ، او همیشه سوچ کوئ چې زما د پاسه هم څوک شته، او د هغو د پاسه هم څوک علم والا شته، او چې څوک ځان ته چرته هم لوی ونه ګڼي. او یوسف علیه السلام هغه وخت ډېر علم والا و، او هغه د الله تعالی نبی هم و، خو بیا هم الله تعالی وفرمایل چې نور هم څوک شته. او دا علم و چې د هغې په وجه الله تعالی د یوسف علیه السلام درجې اوچتې کړې. او ګورئ، د یوسف علیه السلام سره د دنیا نیم حسن و، لیکن الله تعالی داسې نه دی ویلي چې د هغو درجې اوچتې دي د هغو د حسن په وجه. زموږ زیاته توجه په حسن باندې وي چې د حسینې نه حسینه جوړه شم. کوهی څومره له نه راځي، که د علم په اخیستو کې تاسو وخت لګوئ او ستړي شئ، نو هغه وخت سوچ کوئ چې د دې په وجه به الله تعالی زما درجې اوچتوي. که څوک خپلې درجې اوچتول غواړي، نو هغوی دې علم حاصل کړي. په سورة المجادله کې راغلي دي چې الله تعالی د ایمان والو درجې اوچتوي، او چاله چې علم ورکړي کېږي نو د هغوی درجې زیاتې اوچتې دي، او چې چاله علم ورکړی وي نو د هغوی درجې زیاتې اوچتې دي. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. هغوی وویل چې که دوی غلا کړي وي نو د دې نه مخکې هم د دوی ورور غلا کړي وه. فأسرها یوسف فی نفسه، نو پټه کړه دا خبره یوسف علیه السلام په خپل زړه کې، ځکه چې یوسف علیه السلام پوه شو چې دوی زما خبره کوي. بیا هم هغو څه ونه ویل، څومره صبر و په هغو کې. په داسې اوچت پوزیشن باندې دی که وغواړي نو جیل ته لیږلی شي، او ورونو ته یې پته نشته چې دا یوسف دی. ځکه هغوی وویل چې د دوی ورور هم غل و، هغو هم غلا کړي وه، حالانکه هغوی ته وروسته پته لګېدلې وه چې دا غلط بیانی وه. بیا هم هغوی داسې خبره وکړه. کله کله داسې وخت راشي چې خلک بنده ته مخامخ پیغور وکړي، لیکن دا ضروري نه ده چې بنده هر یو له سخت جواب ورکړي. که هغه وخت بنده خاموشه شي نو په هغې کې بهتري وي د بنده. او بیا دا هم وي چې معمولي شیان د چا پته ولګي، نو بیا موږ د هغو ټول ټبر یادوو چې د هغو پلار داسې و، مور یې داسې وه، او دلته هم هغوی په یوسف علیه السلام پوری خبره وکړه چې د درور هم داسې وو. هغوی خپل ځانونه د بنیامین نه جدا کړي وو چې دی خو زمونږ په شان نه دی. د دو خورور هم داسې وو، حالانکه په خپل یې هم رور دی خو سکر وری نه دی. او ګوره یوسف علیه السلام حکمران وو، خو هغو ویل غوښتل نو هغه خو چا نه شو خاموشه کولی، خو بیا یې هم خبره ونه کړه. او دا د هغو تحمل وو او د محسنین صفت دی. او مونږ هغه وخت خاموشه شو چې کله مونږ ته پته وي چې دلته زمونږ هیڅ خبره نشي اورېدی کېدی، که څه ووایو هم نو څوک به یې اوري نه، او یا که څوک ډېر روب والله بنده وي نو مونږ بیا د هغو په مخ کې هیڅ هم نشو ویلی. او یوسف علیه السلام چې وو نو په هغو کې هیڅ هم داسې نه وو، او هغو زړې بدلې هم اخیستې شوې، لیکن هغو دا خبره په زړه کې پټه کړه. ولم یبدها لهم، او نه هغو ښکاره کړه هغوی ته، حالانکه مخکې هغو هغه خبره صفا کړه چې ځای لاړ شي او د ښځو نه تپوس وکړئ چې د هغوی څه معامله ده چې هغوی خپل لاسونه پرې کړي وو او اوس په دې باندې الزام راغی نو هیڅ نه وایي. ولې؟ ځکه چې کله کله په خاموشه اوسېدو کې بهتري وي، په هغې کې مصلحت وي، او کله هغه الزام صفا کول چې وي نو په هغې کې مصلحت وي. هلته د خبرې صفا کولو ضرورت وو او دلته په خاموشۍ کې بهتري وه. دلته کې خو هیڅ هم نه کیږي چې د هغوی رور څوک وو، د چا خبره کیږي؟ صرف یوسف علیه السلام په ټولو حالاتو پوه دی، هغوی خو یوسف علیه السلام نه پیژني. قال انتم شر مکانا، پس دومره یې په خپل زړه کې ویل چې تاسو بد یې په مقام کې، تاسو چې په بېګناه کوم الزام لګولی دی، تاسو چې په بېګناه کوم الزام لګولی دی نو دا څومره بد کار دی. والله اعلم بما تصفون، او الله تعالی خپوهیږي په هغه څه چې تاسې بیانوي. قالوا يا ايها العزيز، هغوی ویل اے عزیز، اوس خو یوه ډېره لویه مسله جوړه شوه، مونږ خو وعده کړي وه نو اوس به څه کیږي؟ څنګه به واپس زو خپل پلار طرف ته؟ بنیامین خو دوی پاتې کول غواړي، او ګورئ که نه چې دوی په یوسف علیه السلام پورې خبره هم وکړه چې هغه غل وو، نو هغو له غوسه ورنغله. هغو خو ورته ویلی شو چې بس کړئ، تر نن ورځې پورې ما ستاسو ډېرې خبرې برداشت کړې. ظاهره ده چې کله انسان په غټه عهده وي نو هغو له بیا د خبرو چل هم ورځي، او ښه په کانفیډنس سره خبره کولی شي، لیکن هغه خاموشه شو. هغوی ورته وایي یا ایها العزیز، اوس یوسف علیه السلام عزیز جوړ شوی دی.
ان له ابا شیخا کبیرا،
که د دو پلار ډېر بوډا شوی دی. بېشکه د دو پلار ډېر بوډا سړی دی. شیخ علم والا ته هم وایي، ځکه اکثر خلک خپل استادانو ته شیخ وایي چې څوک ډېر علم والی وي، او دغشان ښځې ته هم شیخ وایي، دغشان سردار ته هم شیخ وایي، او بوډا ته هم.
فخذ احدنا مکانه،
پس تاسو په مونږ کې یو کس پاتې کړئ د دو په ځای. اوس هغوی ته پته ولګېده چې دا خو مونږ ته په یو ډېره غټه مسله کې نښتو، ځکه چې هغوی خپل پلار له دومره ډېرې تسلۍ ورکړي وې، وعدې ورسره کړي وې، او هغو ته یې ښه د یقین سره خبره کړې وه چې دی به مونږ خامخا راولو. نو اوس دا څه شول؟ انا نراک من المحسنین، مونږ ته خو ته ډېر محسن ښکارې، مونږ ته خو ته ډېر نیک او ښه انسان ښکارې. ګورې جیل والا ته یوسف علیه السلام محسن ښکارېدو، او اوس دلته دوی ورته هم وایي چې مونږ ته خو ته محسن ښکارېده، احسان کول والو نه راته ښکاري، حالانکه هغوی ته خو دا پته نشته چې دا یوسف علیه السلام دی. نو هغوی بیا څو ګواهي ورکوي؟ او دا احسان هم دی د حق نه زیات چاله ورکول. او بله دا چې یوسف علیه السلام هغوی ته خپله پونجي هم واپس کړې وه، نو د یوسف علیه السلام کردار د محسنین والو نه دی، او چې د یو بد بنده سره خلک خوالی وکړي نو هغه ته محسن ویلی کیږي. اوس هغوی یوسف علیه السلام ته وویل چې ته خو محسن یې او نیک یې، او دای ورته هم وویل چې د دو پلار ډېر بوډا سړی دی، هغه به څنګه د دونه بغیر اوسیږي؟ او په مونږ کې تاسې یو کس پاتې کړئ، خدای پرېږدئ چې کور ته لاړ شي، او واقعي محسن جوړېدل آسان نه وي، او د احسان هم درجې وي. قال معاذ الله، یوسف علیه السلام او فرمایل چې د الله تعالی پناه، زه داسې کار څنګه کولی شم؟ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، چې مونږ ونیسو هغه کس چې د چا سره مونږ خپل سامان بیا موندو. د محسن مطلب خدا نه دی چې غلطی یا گناہ یو کس وکړي او مونږ دغه سزا بل لور کړو، دا خو صحیح کار نه دی. دا څنګه کیدی شي چې مونږ د غل په ځای نور خلک ونیسو؟ د چا سره چې مونږ خپل سامان بیا موندو. ان اذل لظالمون، کچری مونږ داسې وکړو چې مونږ قصور والا کس پریږدو او بیا قصوره د هغو په ځای ونیسو، نو دا خو بیا ظلم دی. او مونږ دا شی نن سبا ډېر وینو چې بې ګناه خلک په جیلونو کې اچولی کېږي. هغه خلک چې د هغوی سره پیسه وي نو هغوی بچ شي، او کوم چې غریبانان او بې وسه خلک وي نو هغوی خامخا په جیلونو کې واچولی شي. نو داسې کول چې دي، نو دا ظلم دی. او زمونږ طرف ته دا ظلم څومره ډېر دی، ځای په ځای دغه شان ظلمونه کېږي. یعنی غلط کار یو تن وکړي او د هغې دپاره جیل نه بل کس لاړ شي. نو دلته یوسف علیه السلام وایي چې مونږ بې قصوره کس خو نه شو نیولی، د یو قصوروار په ځای باندې چې د چا سره د غلا شی نیولی شوی وي، نو مونږ به هغه نیسو. کچری مونږ داسې ونه کړو نو مونږ خو بیا د ظالمانو نه شو. نو ولې تاسو زما نه د ظلم کولو توقع ساتئ؟ فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، بیا چې کله هغوی مایوسه شي داغونه. او دلته د استیأسوا لفظ استعمال شوی دی، او دا د بابي استفعال نه دی، او په دې کې د بار بار معنی راځي چې لګاتار یعنی مسلسل هغوی یو شی طلب کوي، یعنی هغوی بار بار کوششونه کول چې په سو طریقه باندې دوی مونږ راضي کړو، لیکن د هغې د سره سو حل نه راوتو. هغوی مایوسه شو چې څه وکړو چې زمونږ کار خو نه کېږي. نو اوس څه شول چې زمونږ کار خو نه کېږي په یو طریقه باندې هم؟ نو اوس څه شول؟ خلصو نجیه، نو هغوی ټول را یوځای شول او مشوره یې وکړه. په هغوی کې هغه مشر کس وویل، او دا هغه مشر کس دی مخکې چې راغلی و چې قال قائل چې ویل واله وویل چې کله ټولو وروڼو د یوسف علیه السلام د قتل کولو پلان جوړ کړی و، نو یو تن په هغوی کې ویلي و چې دی مه قتل کوئ، بلکې چېرته لرې وغورځوئ. نو هغه وخت دی مشر رور نور ورونو له دا مشوره ورکړې وه، لیکن الله تعالی هلته ونه ویل چې مشر رور دا مشوره ورکړې وه، بلکې هلته راغلی وو قال قائل چې یو ویل واله ویل. خبره بده وه که نه؟ دا هم بده وه چې دی چېرته وغورځوي، لیکن اوس هغه یوه ښه خبره وکړه. نو وویلی شو چې په هغوی کې چې کوم مشر کس و، د دې نه مونږ ته څه پته ولګېده چې کله په چا کې څه خرابي وي نو هغه پټول په کار وي. ها، خو په هغه کس کې څه خوالی وي نو هغه تاسو ضرور بیانولی شئ، لیکن مونږ الټه کوو چې کله په چا کې څه بدي وي نو هغه بیانوو، او چې د چا څه نیکه یا ښه خبره وي نو په هغې باندې مونږ څه نه وایو، د هغې متعلق د سره هېڅ هم نه وایو. مونږ نه خوښوو چې د چا تعریف وکړو. او د الله تعالی څه سنت دي؟ قال كبيرهم ويل داغي مشر ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. آية تاسو تفتا ندا شستاسو فلار ستاسو نفخا ودا خستي ودا الله. تاسو تياد ندي ستاسو ندا خبر هيرا شوا، تاسو خود اقبل فلاس روادا كريبا أو دي مراوستي دي. ومن قبل ما فردتم في يوسف، او دا دینا مخی تاسو کوتاهی کریوا دا یوسف پا بارکی، یعنی تاسو دا مخی نه هم بدنام یای، یعنی هاگا وقت هم تاسو داسی کریوا او اس بیا هاگا شان کوی، حالان که تاسو دا اللہ تعالی پا نم وعده کری دا، وعده مو کری دا. پا مشر رور که چی کم خیر و نو هاگا ظاهر شو، اگو دا خبر ریالایز کرا. هاگا پا خپلا زر خبر بانی هم ستومان شو، چې مخکې هم تاسو ښه نه و کړی، خپل ځانې بچ کړو، او هغوی ته یې وویل چې تاسو ښه کار نه و کړی. فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، او زه خو هېڅکله هم د دې ځای نه ځم چې تر څو پورې ماله زما پلار اجازت نه وي راکړی چې واپس راشه. او يحكم الله لي، او یا چې فیصله وکړي زما دپاره الله چې ماله مرګ راشي، چې زه دلته چرته مړ شم، او یا زما پلار ماله اجازت راکړي چې راځه. په دې کې ستاسو قصور نشته، یعنی زه په کومه خوله باندې لاړ شم واپس پلار له. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې وخت په وخت په دې وروڼو کې د خیر خبره هم کېږي، بیا د دوی څو بده خبره مخې له راشي، بیا یې څوخه خبره ښکاره شي، بیا یې بده خبره راشي. د دې نه مونږ ته څه پته لګي چې عام انسانان وي، د نبیانو خبره نه کوم، کوم عام خلک چې وي په هغوی کې خیر او شر دواړه سیزونه وي. هیڅوک هم داسې نه وي چې چې هغه خیر او خیر وي او بدی پکې نه وي، او داسې هم نه ده چې یو انسان بد وي او په هغو کې د سره خیر نه وي. ها، داسې ضرور وي چې په ځینې بنده کې خیر ډېر وي او په ځینې کې شر ډېر وي، لیکن تاسو داسې نه شئ ویلی چې په یو انسان کې به مکمل خیر وي، یا دا چې یو بنده به ټول شر وي او خیر به پکې بالکل نه وي. په هر انسان کې خیر هم وي او په هر انسان کې څونه څه شر هم وي. یو بنده هم د خیر او شر د خصلت نه آزاد نه دی، ځکه په قرآن پاک کې په بل ځای کې راغلی دي: فألهمها فجورها وتقواها. او الله تعالی په انسان کې دا دواړه سیزونه ایښي دي. نو ما د یو انسان نه مایوسه کېږئ چې په دو کې خو شر او شر دی. کیدی شي چې په شر کې چې شر پکې ډېر وي، لیکن داسې نه ده چې خیر به پکې بالکل نه وي، او نه داسې کېدی شي چې بنده دې ټول خیر وي او په هغو کې بالکل شر نه وي. نو یو انسان هم فرشته نه شي کېدی. وهو خیر الحاکمین، او هغه بهترین فیصله کول واله دی. هغو ویل چې اوس الله زما د پاره څه فیصله وکړي. دا هغو په الله باندې ایمان و چې د ټولو نه بهترین فیصله کول واله الله دی، چې یا الله زما د پاره فیصله وکړي او یا زما پلار ما ته وایي چې راځه، نو هله به زه ځم، ګنې زه نه شم تلی. په هغو کې دومره شرم او لحاظ و، او د خپلې وعدې د هغو سره دومره فکر و چې ما خو د الله په نوم د خپل پلار سره وعده کړې ده، اوس زو څنګه لاړ شم. او د هغه زړې غلطۍ احساس هم ورسره و. هغه په زړه کې دننه ډېر ملامت و، او دې خبرې هغه پریشانه کړې و چې مونږ صحیح کار نه و کړی. دومره کلونه پس د هغو په زړه کې د دې خبرې احساس دی. او دلته خو د یوسف علیه السلام خبره نه ده، بلکې د بنیامین خبره را روانه ده. نو په هغوی کې خیر و، ځکه خو بیا الله تعالی هغوی له د توبې کولو توفیق هم ورکړو. د یوسف علیه السلام په معامله کې هم د مشر خبره ټولو اورېدلې وه، او اوس هم ټول د هغو خبره اوري. ارجعوا الى ابيكم، تاسو ټول لاړ شئ خپل پلار له، فقولوا، بیا ووایئ: یا ابانا ان ابنک سرق، ای ابا جانا ستا زوی غلا کړې وه، وما شهدنا الا بما علمنا، او مونږ لیدلی نه دي لیکن د څه چې مونږ ته پته ولګېده، یعنی مونږ ته معلومه شوه. مونږ خو هغه خبره کولی شو څه چې مونږ ولیدل چې پیالی د بنیامین د سامان نه راووته. وما شهدنا الا بما علمنا، د دې خبر یو بل مطلب هم دی چې مونږ خو هغه گواهی ورکړه د کومې چې مونږ ته علم وو. مونږ ته پته وه چې کله هغوی ته پوس وکړو چې د غلبه څه سزا وي، نو مونږ ورته هغه خبره وکړه کومه چې زمونږ په شریعت کې وه. مونږ ته څه پته وه چې زمونږ د ورور د سامان نه به پیالی راوزي. وما كنا للغيب حافظين، زمون سره خود غیب و علم نو، مون خود غیب و حفاظت نشو کولی. مون خود خپل رور پورا حفاظت وکړو، لیکن مون تاسو پته وه چې مون کوم خبره وکړو نو هغه به زمون خلاف استعمال شي. او دلیل غیب حافظین دا هم مطلب دی چې کله مون وعده کوله نو مون ته خو پته نه وه چې داسې به کیږي. او هغوی ته دا هم وایه:
واسأل القرية التي كنا فيها،
او تپوسو کړئ د کلیوالو نه کوم کلي ته چې مونږ تلي وو، هلته د مصر په کلي کې بېشکه تپوسو کړئ. والعير التي اقبلنا فيها، او د قافلې والو نه هم تپوسو کړئ د چا سره چې مونږ راغلي وو. هغوی به د ټول حال وایي چې هلته کې څه شوي وو، څنګه معامله وه. مونږ خو دا خبره څه د ځان نه ده جوړه کړې. او اوس وګورئ، هغوی د ثبوت سره خبره کوي. د یوسف علیه السلام په معامله کې پلار ته د دروغ وینه په کمیس باندې خیالې وه، او اوس ښه د دلیل سره خبره کوي چې په مونږ باندې یقین وکړه چې مونږ رښتینو یو، مونږ غلطه خبره نه کوو. و انا لصادقون، بې شکه مونږ رښتینی یو. او تاسو د هغوی نه تپوس وکړئ چې کله یو انسان رښتینی وي نو د هغوی خبره بیا داسې وي، او چې دروغ وایي نو بیا څنګه وي. په جړا سره راغلی وو او ویلی چې تاسو خو زمونږ په خبره یقین هم نه کوئ. او بیا یې پلار ته خبرې وکړئ چې ها، تاسو کله په مونږ باندې یقین کوئ؟ ستاسو خو د مخکې نه په مونږ باندې یقین نه و. لیکن دې ځل له څومره ټوس خبره کوي چې زمونږ سره ګواهان هم دي، تاسو د هغوی نه هم تپوس کولی شئ. قال یعقوب علیه السلام فرمایل، سوچ کوئ چې په یعقوب علیه السلام باندې به څه تېر شوي وي. او د هغو دپاره ډېره د تکلیف خبره وه. قال هغو فرمایل بل سولت لكم انفسكم امرا. هغه خبره بیا وکړه کومه چې مخکې کړې وه چې کله یوسف علیه السلام ورک شوی و، نو هغه خبره دوباره کوي چې بلکې آسان کړو ستاسو دپاره ستاسو نفسونو یو کار. زه ستاسو په خبره یقین خو نه کوم، لیکن چې څه هم شوي دي، ځکه چې هغه خپل زوی ښه پېژنده چې هغه غلا نه شي کولی، نو داسې بله معامله ده. هر انسان خپل اولاد ښه پېژني چې دا څنګه کېدی شي چې زما زوی به غلا وکړي، بلکې ستاسو نفسونو ستاسو دپاره دا کار آسان کړو. نفس انسان بدی طرف ته بوزي، تاسو بیا په هغو پورې دروغ جوړ کړي دي. د دې نه پته لګي چې د یعقوب علیه السلام سره د غیب علم نه و. او ګوره، انسان چې کله دروغ وایي نو هغه بیا بې اعتباره شي، حالانکه دې ځله هغوی رښتیا وایي، لیکن د پلار بیا هم یقین نه کېږي. انسان دروغ وایي او هغه وایي چې د دې به چاته پته نه لګي، بیا یو وخت داسې راشي چې که هغه رښتیا هم وایي خو څوک په یقین نه کوي. فصبر جمیل، نو صبر ښه دی. دا خبره یعقوب علیه السلام مخکې هم کړې وه، او د صبر هم درجې دي. هر صبر یو شان نه وي. یو صبر هغه دی چې جمیل دی، په هغې کې انسان د الله تعالی نه شکوه نه کوي او نه شکایت کوي. چې کله انسان د الله تعالی نه ګیلې او شکوې کوي، نو د الله تعالی دا نه وي خوښ. دا د الله تعالی په فعل باندې شکایت کول دي چې الله تعالی زما سره ولې داسې وکړل. او که انسان داسې سیزونه خوښ نه کړي، ناراضه شي او د الله تعالی نه شکایت وکړي، نو بیا الله تعالی دا غونه ناراضه شي. او چې کله انسان وایي چې الله تعالی زما سره داسې ولې وکړل، نو داسې خبرې کول خو بالکل جایز نه دي. یو وي اظهار کول، نو اظهار کول غلط نه وي، مګر د صبری جمیل خلاف دي چې انسان د خپل مصیبت اظهار وکړي، چې هر چا ته خپل شکایت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی فرمایي چې کله زه خپل مؤمن بنده پس مصیبت کې مبتلا کړم او هغه خپل عیادت کولو ته زما شکایت ونه کړي، نو زه هغه د قید نه آزاد کړم او د هغو غوښه د اولنۍ غوښې نه بهتره کړم او د هغو وینه د مخکینۍ وینې نه بهتره کړم او د هغو ټول عملونه بیا د سره کړم. او د الله تعالی دوه ګوټه ډیر محبوب دي، یو دی د صبر ګوټ او بل د غصې ګوټ. ګوټ پیژنې کنه؟ سکلو ته چې وایي، چې کله بنده غصه برداشت کړي او ایس کړي، او یو د صبر ګوټ چې کله په بنده باندې تکلیف وي او هغه برداشت کړي. نو په غصه او صبر دواړو باندې اجر دی چې کله بنده دا دواړه برداشت کړي. او دا دوه ګوټونه د الله تعالی ډیر خوښ دي. نو یعقوب علیه السلام فرمایي چې زه صبر کوم، ښه صبر. په داسې حالاتو کې هم یعقوب علیه السلام زامنو ته بدرد نه وایي. او مفسرینو په دې کې ډېره زبردسته نقطه راایستې ده چې یعقوب علیه السلام هغه وخت هم خپلو زامنو ته داسې ونه ویل چې د نن نه پس ستاسو او زما رشته ختم. تاسو داسې کړي دي، ما ته پته لګېدلې ده چې تاسو غلطه کړې ده. زما او ستاسو رشته ختمه ده د نن ورځې نه پس. زما او ستاسو سره هیڅ تعلق نشته. لکه نن سبا چې مور او پلار وایي چې ما تاسو عاق کړی یې، مور ورته وایي چې زه ته خپل پی نه بخم، پلار ورته وایي چې زما په وراثت کې به ستا حصه نه وي، او کله ورته وایي چې زما مخ دې درته الله تعالی په کفن کې ونښایي، نو داسې خبرې نه وي کول په کار. د یعقوب علیه السلام د خبرې نه بله کومه غټه خبره کېدی شي، بیا هم هغه داسې ونه کړل او صبر یې وکړو. د خپلو بچو سره اوسېدو په دې کې د مور او پلار د پاره ډېر غټ مثال دی او ډېر غټ سبق دی. د بچو د طرف نه خلکو ته تکلیفونه رسي ټول عمر. داسې خو نه وي چې بچي خلکو له تکلیف نه ورکوي. ډېر کم بچي داسې وي چې کله هم انسان ته د اولاد د طرف نه څوک تکلیف ورسي، نو تعلقات نه وي ختمول پکار. دغشان د صبر دعا نه وي کول پکار چې یا الله مال صبر راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې همیشه عافیت غواړي. هغه یو سړی لیدلی و چې هغه د صبر دعا غوښته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، داسې مه غواړه. صبر هغه وخت غواړه چې کله تو په سوبلا یا مصیبت کې یې. د جالوت او تالوت په قصه کې مونږ یو دعا ویلی وه چې ربنا افرغ علینا صبرا، او د فرعون جادوګرانو هم دا دعا غوښتې وه چې ربنا افرغ علینا صبرا. چې کله تاسو په مصیبت کې، نو بیا تاسو د صبر دعا غوښتی شئ. لیکن په عام حالاتو کې عافیت غواړئ چې یا الله عافیت راکړي. نو یعقوب علیہ السلام فرمایل چې صبر بهتر دی. عسى الله ان یأتینی بهم جميعا، امید دی چې الله تعالی به هغوی راولي مالا. بهم جميعا، هغوی ټول څوک؟ یوسف علیہ السلام، بنیامین او هغه مشر زوی هم اوس هلته پاتې شوی دی. انه هو العلیم الحکیم، او بیشکه هغه علم والهم هم دی او حکمت والهم هم دی. هغه داسې نه وایي یا الله پته نشته چې ستا به څه حکمت وي. مونږ خلک خو زر وایو که نه چې پته نشته چې حکمت دی او که نور څه دی، مونږ خو پوهیږو نه. هغه وایي چې اے الله بیشک تو علیم او حکیم یې. دا دی داغو ایمان چې اے الله تو علیم یې. هغوی کوم ځای دي؟ په څو حال کې دي؟ د هغې هم تا ته پته ده. دا ټول ستا حکمتونه دي، دا هم ستا حکمتونه دي چې هغه ورک شو، دویم خو رانغې او بل زمانه جدا شو، او د یوسف علیه السلام خو پته هم نه لګي. په دې کې هم حکمت دی. انسان وایي چې زه خو پوهیږم نه چې په دې کې څه حکمت کیدی شي. که نه پوهیږې نو هیڅ مسله نه ده. مونږ ته خو د دې خبرې پته ده چې زموږ علم ناقص دی، مکمل نه دی، او د هر علم والا د پاسه یو عالم وي. نه زموږ سره مکمل علم دی او نه را سره مکمل عقل، او نه په مونږ کې حکمتونه دي. نو په دې خبره یقین ساتل پکار دي. انه هو العلیم الحکیم، دا انسان له ډېره غټه تسلي ورکوي چې اے الله تا فیصله کړې ده، نو هغه ستا د علم او حکمت په بنیاد باندې ده. په دې کې هم ستا حکمت دی او دا هم ستا د علم په بیس باندې ده. الله اکبر. الله تعالی دې د دې قصې نه مونږ له د بهترین سبق اخیستو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. او الله تعالی دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.